پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم پاپنسن کې د غرمي 12 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلی کړی، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. پر دې موضوع ځنګړې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، خو په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په هرات او کندهار کې د کورونا وایرس نوې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیا او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بې ساری تړون وروستی کړ. د خبرونو تفصیل: په هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې، چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر 15 او 18 لوړ شو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د هرات د عامي روغتیا د ریاست ویان ډاکټر محمد رفیق شیرزی ویلي چې د 28 مشکوکو پیښو د سمپلونو لازموینې وروسته وایي مثبتې تایید شوې دي. په دې ولایت کې پر کورونا یا کووید 19 د ټولو اخته کسانو شمیر 209 اتیا ته ورسید. د افغانستان د عامي روغتیا وزارت د کندهار او هرات په ګډون پر کورونا وایروس د نورو کسانو لاخته کېدو سره تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو ارقام نه دی ورکړی، خو پرون د دغو کسانو شمیره له 6 واوښته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همدارز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي تر څو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوی دی. خلیلزاد دغه راز ویلي چې د کووید 19 ناروغي خپرېده زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي، او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخ ته ولاړه سي. پرون وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت شل تنه بندیان په کندهار ولایت کې خوشي کړل، او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغانستان حکومت خوشي کړي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 5000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر بندیان خوشی کړی وای. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15000 متریک ټن غنم او لمړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د افغانستان سفارت شارج دافیر طاهر قادری په خپل ټویټر کې لیکلي، د افغانستان د هر وخت ملګری هند د 15000 متریک ټن مرسته کیدونکو غنم لډلې، د 15022 متریک ټن غنم لمړنۍ محموله د افغانستان په لور ولجله. شغلی قادری زیاته کړی چې تمه د ژر د هند هیواد افغانستان ته 15 لکه هایدروکسی کلورین تابلیتونه هم واستوي. ویل کېږي چې هایدروکسی کلورین تابلیتونه په ځینو هیوادونو کې د هغو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي چې په کورونا وایروس اخته دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو پیښو کې د څه باندې 60 وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې 9 تنه طالبان په بلخ ولایت کې د دې ډلې لخوا د پلان سوي برید د شنډول پر مهال ووژل شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي دا پلان چې تیره ورځ د چهار بولاک ولسوالۍ په تیمورک کلي کې پلان سوی و، د امنیتي ځواکونو لخوا چې هوایي ملاتړ یې هم ورسره و په شاو تمبول شول. د ښاغلي امان په خبره په دې ترڅ کې 4 نور طالبان ټپیان سوي دي. په یو بل پیښه کې وسله والو طالبانو تیر ورځ د بادغیس ولایت د قادس او قلینه ولسوالیو ترمنځ لار تړلې وه او د برید پلان یې درلود چې د افغان ځواکونو سره یې جګړه ونښته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دې جګړه کې 8 تنه طالبان وژل سوي او 11 نورې ټپیان سوي دي. په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. دغه ورځ دفاع وزارت وایي په دې سیمه کې د طالبانو له لوري د شخصي ماین په چاودنه کې 15 طالبان وژل سوي او 1 تن ټپي دی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیې کې د کمیدو یو بې ساری تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلې چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بیرته لوړ کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو ښه توافق دی. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې ټلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلې. د کورونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10 میلیونه بیرل راکم کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له $80 څخه $100 ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې باندې 130 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلې چې اور پکښې لګېدلی و. دا پیښه نن سهار وختي د مسکو د یوې استوګنیزې ودانۍ په اتم پوړ کې سوې ده. ویل کېږي په ژغورل سوي کسانو کې یو یې د کورونا ویروس له کبله په قرنطین کې و. د یادو ایستل سوي کسانو سربیره 15 تنه هغه کسان چې په همدې اپارتمان کې چې اور پکښې لګېدلی بند پاته و هم ژغورل سوي دي. د مسکو د اور وژنې ادارې اعلان وکړ چې د مسکو په وخت د سهار شاوخوا 6 بجې اور مړ کړ. تر اوسه په دې پیښه کې د مړینې راپور نه دی ورکړل سوی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبرونه په اروپا ورونی کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړي، خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک شي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بهرنی موضوعات کاوري په داسل کې چې د نړۍ په زیاتو برخو کې کورونا وایرس په خپرېدو د یو شرکت وړي چې جاپان ته په میلیونونو ماسکونه ورکړي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د کورونا وایرس یا کووید 19 په اړه په یو بحث کې له دې ناروغي د بچ پاتې کېدو پر لارو چارو خبرې شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه کړې ده. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د ژمنو عملي کولو لپاره هڅې وکړي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ولسمشر د فرمان پر اساس تر اوسه تر 300 زیات طالب بندیان خوشي سوي او دا لړۍ به دوام کوي. امید زهیرمل دا موضوع تعقیب کړي. د کابل سټوډیو نور جزئیات لده څخه ورو.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې بهیر چټکتیا غوښتي. خلیلزاد د دوشنبه پورې سهار وخت په خپل ټویټر باندې ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له ازادي دوه هرکلی کوي. د زندانیانو ازادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور ده چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې اړوند ځانګړي شوي موخو ته د رسیدو لپاره خپل هڅه چټک کړي. خلیلزاد همدا ډول په زندانونو کې د کورونا وایروس یو واقعي ګواښ بلل چې په خبره یې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په برخه کې چټک ګامونه پورته شي. په ورته وخت کې سالی صاحب د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي چې د افغانستان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر بنسټ تر اوسه پورې له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل په خپل ټویټر باندې لیکلي د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به دا بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1500 بندیان د رواني میاشتې په اوږدو کې خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت شل تر بندیان خوشی کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي چې هغه کسان چې دوی خوشی کړي له بیلابیلو وخت سیمو څخه په جلا جلا وختونو کې نیول شوی دي. سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوشی شویو کسانو کې عسکر، پولیس او سیمه ایز پولیس شامل دي. خو لدی سره په خوا کې د داسې محل چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د ازادۍ مسأله مطرح ده او ترخوای امریکا لدی پریکړې د ګامونو هرکلای کړي او ترخوای وخت چې د بهیر چټک شي د طالبانو د سولې وړاندې هغه څو هوکړلیک شي د سولې اړوند ګلبدین حکمتیار اند حزب اسلامي او د افغان حکومت تر لاسک شوی په کې هم یو غوښتنه ده چې باید د حزب اسلامي هغه بندیان چې د افغان حکومت سره دی هغه باید خوشی شي. تازه ډول باندې د ګلبدین حکمتیار په مشهد حزب اسلامي ګوند هم په اعلامیه کې په امریکا نیو کړي چې ولی پر افغان حکومت فشار نه دی راوستي سود دوی بندیان هم لبنده آزاد کړي. لدی وړاندې هم ګلبدین حکمتیار ته افغانستان حکومت وغوښتي چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي. خو د افغانستان حکومت ویلي و چې دوی یو شمیر بندیان آزاد کړي دي او د یو شمیر نورو د خلاصون لپاره هم هغه پروسه چې له هم دوام لري. بله سالی صاحب
ډیره مننه د امید ظاهر مل پر راپور کې مو وردل چې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادله هرکلای کړي او دا غوښتنې کړي چې دا پروسه باید نور هم چټک شي. بلخو د ژغورنې لار علي شورا وي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول څرګندوي چې دوړ لوري پر یو او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر هغه چې پخوا د طالبانو په وخت کې مهم چارواکي ول ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وایي چې اوس په کار ده دا بهیر چټک شي. امید ظاهر له سید اکبر غسر مرکه کړی په پیل کې ورڅخه پښتنه کړی چې د افغان حکومت او طالبانو تربانز د بندیانو تبادله په دې بهیر کې موجود کړکیچ څومره کمولای شي.
دا خبره خو اتمن د سولي بهیر سره دې کولای شي چې ملت ته افغانستان نن ډیر په تکلیف دی او دې ته جوړ دی چې په افغانستان کې سولې راشي. البته دا یو تاوان تر اوسه پورې لا پاتې دی. دا مشکل چې د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار څه وایي هغه به بیا سل په سله کې بین الافغاني مذاکرات ته ژر لاره ورسوي. اوس دلته دا خبره ډېره سلو روانه ده نو زما فکر باندې دا یو مشکل شته. خو البته
هغه صاحب که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی که یا دا چې حکومت د هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشی کړي او طالبان هم همدا کار کړي وي.
زه خپل پاغه باندې یو څه دغه لرم داده لس ورځې په جریان کې هم دا کار نه کړي. خو یو څه د شو چې شل ورځې وایي 15 ورځې یو څه طالبان ورور شو وایي یو څه حکومت تر تر کښې شو وایي یو د منځ وخت ته انګلیس کړي وایي. په داسې رقم باندې ما فکر باندې مشکل دی لکه اوس حکومت چې خوشی کوي اوس دا دي مثلا اپتا ووتل په دا خوشی کېدو کې دا دي 300 کسه ولاړه.
هغه صاحب یو مسأله چې دواړو لوریو ته مهمه ده هغه د زندانیانو پیژندنه ده. د طالبان له خوام چې سو خوشی شوی دی حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندان او سیزه کادرسونه هیڅ مشخص نه دي. خو حکومت وای دوی چې سو خوشی کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبان خوشی کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي او کزې ساده وایم د دې وضعیت روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي.
زما فکر باندې یو خدای شي مشکل دی دا د حکومت تخپل خلکو سره یو پای د چې دوی سره خپل لیست نه ولکه تاسو باوریدلې پاولیش په کې حکومت ول موږ لیست نه لرو. ک طالبان او حکومت سره کښینی لیستونه دواړه سره تشبیه کې البته طالبان خو خپل خلک دی پیژنې ور سره دی د حکومت خلک هم دې ته پیش کې و د اسناد سره چې دا ستاسو خلک دي نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانوني شي چې دا زموږ خلک دي او دا به یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم بشي.
طالبانو د یو شمیر قومندانانو د خلاصو غوښتنه هم کړې ده چې 15 کس یې ډیر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع سي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یو هوکړه سره رسیدلی شي.
هیڅ شک نشته. یعنی اوس که سړی دې ته وګوري چې دا پنځه زره کسه پنځلس کم پنځه زره کسه خلاصوي، دا نو که ناکي خلک وي تی خلاصوي نو بندیان کړي دي، دا جنو ولې بندیان کړي دي؟ خو ناکي خلک و. او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځلس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي، زه فکر نه کوم چې دا پنځلس کسه دي مهمې. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا ووایي چې دا نو قومندانان دي یا مشهور معروف خلک دي.
د ژغورنې لار علي شورا مشر سید اکبر اغا ول ازادي راډیو سره په خبرو کې چې د بندیانو د تبادلې پر عواقب به یې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12:15 سوې د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجیې صاحب څخه اورو.
د افغانستان د خار جوړونې او زمکو وزارت د دولتي زمکو بانک پروګرام لاري په تیر یو کال کې 15.5 میلیونه جریبه دولتي زمکي او 9 میلیونه سرځایونه سروي او تثبیت کړي دي. دغه وزارت ویان حشمت الله ناصرین آزادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په 1999 لمریز کال کې د کچا 8 میلیونه جریبو ته لوړه شي. نوموړي وویل چې دغه سروي په 8 ولایتونو کې ترسره شوی او ډیر ژر به یاد پروګرام د هیواد په 30 ولایتونو نو کې تر سره شي. یاد وزارت وایي د دې پروسې پیل دو څخه هدف دا دی سو ټولې دولتي ځمکې سروي او پرختی پروګرامونو ته زمينه برابر شي. د دوی په وینا د یادې پروسې په لړ کې به غصب شوې ځمکې هم بیرته واخیستل شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پراختیا په هدف په ننګرهار کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین آزادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې او ودې پروګرام پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي. نوموړي وویل د ننګرهار روداد، کوټ، چپرهار، اچین او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې په کې د سترو روسو، انارو، املوکو، شفتالو، منی، چارمغزو 1925 جریبه باغونه جوړ شوی دی. د خغلی رستمی په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي ترڅو د بڼوالۍ محصولات ډیر او د بڼوالو عواید زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغاني اتیا پوله، یو روپۍ یورو 2 افغاني سلويخت پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغاني او بیا پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني سلويخت پوله، زر ایراني تومان 4 افغاني او بیا پوله، زر هندي روپۍ 900 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 415 افغاني.
دا ونسان مسایل تبیر ته ورګورځو. خو سیو بهرنی مسله تعقیب او سافت بانک گروپ وای په پام کې لې جاپان ته په میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه ورکړي. دا په تسل کې دی چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې کورونا وایروس په خپرېدو دی. نور حال فریبا ظاهر څه
سافت بانک گروپ چې مقر د جاپان په پلازمینه توکیو کې دی د اپریل پر 11 وویل لایوي چې نوې کمپنۍ سره تر قرارداد ورسره اوس کولای شي په هر میاشت کې 300 میلیونه ماسکونه جاپان ته ورکړي. دغه چینایي کمپنۍ بی وای ډی په اصل کې د برېښنایي موټرو د تولید یوه کمپنۍ ده، خو اوس یې د ماسکونو جوړول هم پیل کړی دی. د سافت بانک گروپ اجرایی رئیس ماسایوشی سان پر ټویټر لیکلی سافت بانک گروپ په 2 ډولونه ماسکونه برابر کړي او زیاتوي لومړی به د روغتیایي کارکوونکو لپاره د جاپان د حکومت د ماسکونو د ټیم په همکارۍ دغه ماسکونه ورکړي. د جاپان د حکومت د ماسکونو ټیم د کورونا وایروس له خوریدو سره د مقابله لپاره جوړ شوی. د ماسکونو د رسولو بهیر د جاپان د حکومت یو لومړیتوبونه دی چې سر له راتلونکو نه څخه به هر کور ته 2 ماسکونه ورکوي چې د پریمینځلو وړ وي. په ټولنیزو رسنیو کې د حکومت اقدام ناکافي بلل شوی او انتقاد پرې شوی دی. حکومت دغه راز په پام کې لري په کور دننه هم 200 میلیونه ماسکونه تولید کړي چې یو ځل د استفادې وړ وي. د سافت بانک گروپ اجرایی مشر چې له چینایي کمپنیو سره د شراکت او پانګونې اوږدمهاله تجربه لري ویلي چې چینایي بی وای ډی شرکت د ماسکونو د تولید پر یوه نوې تګلاره کار کوي. د دغې کمپنۍ یوې ویاندې ویلي چې د بي وای ډي د ماسکونو د تولید ظرفیت په ورځ کې 15 میلیونه ته رسېدلی دی. هغې تایید کړه چې د کمپنۍ به سافټ بانک ته ماسکونه تولید کړي. د سافټ بانک لخوا په دې 300 میلیونو ماسکونو کې به 100 میلیونه داسې ماسکونه وي چې د ډیرو کوچنیو ذراتو د فلتر وړتیا ولري او 200 میلیونه نور به یې عادي طبي ماسکونه وي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دغه مثبتې پیښې په بیلابیلو ولایتونو کې ثبت شوي دي. په دې اړه د روغتیا وزارت ویلي چې د مړو شمیر هم شای زیات سي. ناجی سپی په دې اړه معلومات راټول کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
سالی صاحب، ډیره مننه. په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 615 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار سات مخکې خبری کانفرنس درلود. نوموړي په خبری کانفرنس کې خبر اعلان ته وویل چې تر ټولو ډیره پیښې په کندهار کې ثبت شوي. نوموړي وویل چې له دې امله 21 کسان مړه شوي. خبروي چې په دې برخه کې د نوموړي خبرې واورو.
کابل 13 واقع مثبت، هلمند 8 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت قندوز 1 واقع. تعداد مجموعی واقعات مثبت ما به 665 واقع میرسد.
دا په تیرو سلر وشتو ساتونو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ثبت شوی. د افغانستان د امیر اوختیا وزارت له خلکو هم وغوښتل چې په خارونو کې له بیځایه ګرځېدو ډډه وکړي او قرنطین په دقت سره مراد کړي. په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو خارونو کې د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز جدي شوی او پولیس خلکو ته په اسانه د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې هغه کسان به ونیسي چې بخار کې به موجب ګرځي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. د ناجی صاحبي په راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. تر دې مخکې په کرونا وایرس ډیر کسان د افغانستان په هرات ولایت کې اخته وو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د نړیوالو رسنیو په حواله، په نړۍ کې تر دې شبې پورې په کورونا وایروس 1,315,190 کسان اخته دي. 1,414,312 کسان په نتیجه کې مړه شوي دي. 4,28,215 اویا کسان له دې ناروغۍ څخه جوړ شوي دي. اوس هم ناجیې صافی ته غوږ سئ چې د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه کوي.
اطلاعات روز ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې د سولې رواني پروسې ته کتنه کړې او لیکلي چې د سولې پروسه باید د جګړې له قربانیانو نه خپل مشروعیت واخلي. د ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلي، افغان حکومت تازه له طالبانو سره د خبرو مذاکراتي پلاوی اعلان کړی، خو په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هیڅوک نشته. د مطلب لیکوال ټینګار کړی چې دا سمه ده په پلاوي کې سیاسي سیرې او مسلکي کسان شته، خو په وینا یې په دې پلاوي کې د جګړې د قربانیانو له کورنیو هم د څو تنو موجودیت اړین و. لیکوال لیکلي چې د تلپاتې سولې ټینګښت له عدالت پرته ناممکن دي او باید افغان حکومت د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په برخه کې له خپلې خبرې نه باید په شا شوی وای. د مطلب په پای کې ټینګار شوی چې افغان حکومت او د سولې په پروسه کې دخیل سیاسي جریانونه باید د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو موجودیت جدي اړتیا وګڼي او په ټوله کې باید په سوله کې د عدالت ټینګښت په پام کې ونیول شي. ځکه د مطلب د لیکوال په باور په دې باید د انتقام اخیستلو مسله هم باید له منځه یوړل شي. ویسا ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې کورونا یوه جدي مسله ده، خو لیکوال ادعا کړې چې حکومت کورونا د سولې پروسې او طالب زندانیانو د خوشي کولو په وړاندې د بهانې په ډول کاروي. د مقالې لیکوال لیکي د کورونا ویروس په وړاندې هغه مهال ښه مبارزه کېدای شي چې حکومت او خلک دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. خو د سرمقال لیکونکي په باور حکومت لا تر دې دمه په کور دننه په سیاسي ناندرو او د واک په انحصار بوخت دی او په دې صورت کې د کورونا په وړاندې مبارزه اسانه کار نه دی. ورځپاڼه لیکي طالبانو سره د سولې خبرې اترې حکومت ته لکرونا وروسته موضوع ده چې په داسې حال کې باید دواړه مسلې هم مهاله پر یو وخت پر مخ یوړل شي. ورځپاڼې دغه شان د طالب زندانیانو خوشي کېدو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې دا پروسه هم سسته روانه ده، ان تر دې چې خوشي شوي طالب زندانیان دغه ډلې ته د منلو وړ هم نه دي. او هشت صبح ورځپاڼې د کورونا ویروس مثبتو پیښو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې ویروس مثبتې پیښې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر هیوادوال چې د کورونا معاینه مثبته ده له روغتیا وزارت ځانونه پټوي چې دا کار د ویروس د خپرېدو په برخه کې خطرناک دی. لیکوال لیکي عامې روغتیا وزارت باید د دې کار د مخنیوي لپاره په کورونا ویروس تخته کسانو نومونه او عکسونه اعلان کړي تر څو نور خلک ترې ځانونه وساتي.
امنیتي او دفاعي ځواکونو د کونړ په مرکز اسد آباد بازار کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د میکروب ضد درملو په پاشلو کې برخه واخیستله. تر دې مخکې مو ووردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی او دا شمیر شایي زیات شي. په کونړ کې خلک له چارواکو غوښتنه کوي چې تدابیر زیات کړي. روح‌الله انوري یو نور تفصیل.
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهم پلی لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادی راډیو ته ویل کل یو پلوه دوی د امنیت په ټینګخ کې سرخندنی کوي، نو د هم دند د چي د طبي افاتونو او ناروغي پر مهال د خپل خلکو د جوړنی هڅه وکړي.
نجیز واکونه همیشه د خلکو په خدمت کې دي چې دغه ولس زمونږ د مونږ د ولس وي کولس مونږ هم کولس نه مونږ هم نو په دې خاطر باندې دا ورځ ډېر مردار مرض ده، دا یو آفت ده. مونږ خپل توان پورې قدرت پورې تر څو چې مونږ توان ده قدرت ده نو مونږ غواړو چې د ولس خدمت وکړو.
ولسونه هم په دې خوښتي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو نظامي دندو ترسره کولو ترڅنګ دوی سره د طبي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال هم اوږه په اوږه ولاړ دي. عصمت الله او ذبیح الله صاحب الحق وایي
ملي امنیتي ځواکونه خپل سرونه قرباني او نن د دغه مهلکي مرض د مخه د خاطره راوتلي دي او خپل هغه تمام امکانات په کار اچولي دي او ټانکري راوستلي دي. نن د اسد آباد ښار چې ولارې دوا پاشي کوي موږ ته نړۍ مننه کوو. موږ په خپل ملي امنیتي ځواک ویاړو همیشه په سیلابونو کې په زلزلو کې په دغه سې مرضونو کې او هم د خو وطن او خاورې نه په ساتنه کې همیشه میړانه ښکاره کړې ده.
نن هغوی د دې په هڅه کې راوتي وو او دغه خارې ټوله پاشي کړلو چې د دې وایرس کوم ضد درمل دي هغه وشیندل. په دې باندې ولسونه ته ډېر زیات خوشاله دي او موږ د خپل امنیتي ځواکونو نه ډېره مننه کوو او نور هم ته دغه شانتي خدمت توقع لرو.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د میکروب ضد درمل په بازار کې شیندل کیږي چې د کونړ په گاوند ننګرهار کې بیا د کورونا وایرس څلور نوې مثبتې پیښې ثبت شوې چې ورسره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر له 600 واوښته. په کونړ کې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یاد ولایت ته له نورو ګاونډیو ولایتونو راغلي ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي.
په کندز کې هم د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وځه سویو تدابیرو د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړې. خلک وایي چې د سختو مقرراتو په نتیجه کې نرخونه لوړ سوي چې خلک د ډیرو شیانو د رانیولو واس نه لري. اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې نامنۍ د خلکو ژوند ګواښي، د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د بیکارۍ کچه هم زیاته شوې او په بازار کې د خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي موجوده ستونزو خلک له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عارف جلالي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشت، بار نشت، غریبي نشت، همه دوکانا بسته است او مردم بشه
وروره کار نشته، ټول خلک وزګار دي، بازار بند دی، خلک له ستونزو سره مخ دي او دولت هم تر اوسه پورې له بېوزلو کورونو سره مرسته نه ده کړې او نه یې هم ورته د کار زمینه برابره کړې او دې روان وضعیت خلک له بېلابېلو ناخوالو سره مخ کړي دي. دوی پر دولت غږ کوي چې په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي ترڅنګ په بازارونو کې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیسي او نرخونه دې هم کنټرول کړي. د نموړي ولایت یو تن وسیدونکي صدیق الله ترکمن په دې اړه وویل
شار برآمده نه میتونیم، کاروبار ما د شار است، مردم بسیار
موږ په خوا په بازار کې کاروبار کوو او د کورنۍ اړتیا مو پوره کوله، خو لکه رئیس چې خار تړل شوی له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي یو او دولت هم تر اوسه پورې له موږ سره مرسته نه ده کړې.
خو
خو د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولای سوداګرو او دوکاندارانو ته خبرداري ورکوي چې د خوراکي توکو له احتکار او د قیمتونو له لوړولو ډډه وکړي. د کندز دی والی ویان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل:
د ولایتي ادارې له تجارو سره د سوداګرۍ سره او تاخ سره دلته په یو بېلابېلو پروګرامونو کار شروع کړی تر څو هم بېوزله مستحقو کورنیو ته خوراکي غیر خوراکي توکي له ممکنه لارو ورسیږي، یا په ارزانه بیه یا هم په وړیا توګه چې تر دې دمه پورې په لسګونه کورنیو باندې خوراکي غیر خوراکي توکي مرسته هم مشل شوې ده.
په کندز کې د کورونا وایرس د دوه مثبتو پیښو په ثبتولو سره د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د دغه وایرس مخنیوي په خاطر په ښار کې ګرځبندیز اعلان کړی او دغه وضعیت د هغو کسانو پر ژوند منفي اغیزه کړې چې ورځنی عادي کارونه کوي او د کور خرڅ ورتر غاړه دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
هرات او کندهار ولایتونو کې د کورونا وایروس نوې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامه روغتیا رئیس محمد اشرف ندری ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي 28 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ولایت کې پر دغه وایروس د ټولو اختصاصي کسانو شمیر 15 او یا تل ور سو. دغه راز په هرات کې د دغه وایروس 19 پیښې تایید شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. خلیلزاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشی کېدل د سولې او شخړې د کمېدو لپاره یو مهم ګام دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي چې هند یک شنبه د څه باندې 15,000 میټریک ټن غنم او لومړنۍ محموله افغانستان ته واستوله. د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په بیه کې د کمیدو یو بېساری تړون وروستی کړ. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,200,000 بیرله کموالی راځي. کرملین نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې ټلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ ښودلی. د کورونا وایروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرله راکمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یو بیرل تیلو بیه له اویا ډالرو څخه 100 ډالرو ته راټیټه شوه. او د روسیې د بیړنیو خدماتو اداره وایي چې باندې 130 تنه یې په مسکو کې له هغې ودانۍ راایستلی چې اور پکښې لګېدلی و. ویل کېږي په ژغورل شویو کسانو کې یو یې د کورونا وایروس له کبله په قرنطین کې و.
د کورونا وایرس په اړه په نړۍ کې تازه حال دا دی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس دخته کسانو شمیر 1,845,298 کسانو ته رسیدلی. په دې وایرس 1,412 کسان مړه شوي دي. دغه راز 4,23,215 کسان چې په دې ناروغۍ اخته و رغېدلي دي. په افغانستان کې د روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 615 ته زیات شوی دی. د دغه وزارت په حواله تر ټولو زیاتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کورونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره دي خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژي په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تیشې تاقچي دا څرګندوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد کې په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډیره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي دي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. دې کار زیات کسان په رواني لحاظ اندېښمن کړي. نور په دې راپور کې. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس ډیر کسان اخته شوي چې شمیر یې تر 15,00,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دی وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري. دوی کولی سي د کورنۍ له نورو غړو سره خبرې اترې وکړي، په دې ځان پوه کړي چې په کورونو کې د اوسني عصر د ارتباطاتو د میتودونو له لارې په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیویي مکالمو له لارې له نورو خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي او خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. کورونا وایرس د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان کې پیدا او په ډیره چټکۍ سره ټول نړۍ ته خبره شوه. دا مهال د ناروغي په زرګونو انسانان وژلي او په لکونو نور یې نیولي. افغانستان هم له دغه ناروغي څخه مستثنا نه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې په سلګونو کسان دغه ناروغي نیولي. افغان حکومت د کابل په ګډون په ځینو سترو ښارونو کې په ګرځېدو راګرځېدو محدودیت وضع کړی. روغتیا پالان وایي دا چې دغه ناروغي درملنه نه لري نو غوره او ښه لارې دا ده چې وګړي په کورونو کې پاتې سي. د کورونا وایروس ته مخنیوي او همداشان د دغه ناوړه باورونو د لمنځوړلو لپاره ازادي راډیو یو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د کابل د دیني عالمانو د شوراګانو رئیس مولوي عطاالله فزاني او په دیني چارو کې د عام روغتیا وزیر سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان میلمانه دي. د دغه بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. میلمنو ته راغلاس پم.
لومړی پوښتنه له ډاکټر صاحب نه پوښتم. ډاکټر صاحب، که زه هم په دې اړه باندې اوریدونکو زیات معلومات لري، خو بیا هم که تاسو د دغه ناروغۍ په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څه ډول یوه ناروغۍ ده، څنګه پیدا کیږي او څنګه ورنه انسانان ځان ساتلی شي؟
کورونا د تنفسي سیستم یوه حاده شدیده او ساري وایرسي ناروغي ده. په دې معنی چې په دې د ناروغۍ د یو کس نه بل کس ته خپرېږي. کله چې وایرس عمدتا یا د میکروب د مرض چې دی د دوه لارو نه بدن ته داخليږي. یو دغه چې یو کس د تنفسي قطراتو د لارې نه یو مریض وپرنجل یا مثلا تخی وکي دغه هوای قطرات په فضا کې پاتې کیږي، دغه کله چې موږ تنفس شي، او یا کله چې د مشترک سطح نه مثلا کېدلی شي چې د دستګیر دروازې یا د موټر یا د بل هر څه چې مشترک سطح وي، حتی په مسجد کې مثلا فرش مسجدی یا میزی یا بل هر څه چې قلمی قاشق و پنجه ای په غو باندې کله چې د وایرس موجودی، د وایرس لاسونه ته انتقال کی. کله چې موږ د غلاسونه په سترګو باندې یا په پوزه باندې یا په خوله باندې وو، یعنی نامینځلی لاسونه چې ته مینځل شوی نه دی، دا چې کله د غدری ځاینه باندې وهل کیږي په سترګه، پوزه او خوله باندې، نو وایرس داخليږي د موږ بدن ته. عمدتا دا تنفسي سیستم تر حمله لاندې نیستی، او د دې کله چې وایرس بدن ته داخليږي د داخلي دونه ورسته کېدل شي د دوه ورځونه تر څوار لس ورځو پورې وخت ونیسي تر چې د مرض نښې نښانه علائم را پیدا شي. په متوسط شکل باندې وایي چې یو هفته ورسته د دې علائم پیدا کیږي، د مرض نښې پیدا کیږي. البته موږ تاسو پوهیږو چې یو وایرس په یو حجره کې په څلور ساعتو کې لس میلیونه وارې تکثر کوي. نو کله چې دا وایرس حجري انساني حجرې ته ننوتلو، هلته دی په څلور ساعتو کې د یو وایرس نه لس میلیونه یا سل لکه وایرسونه نور تکثر کوي. بیا دا حجره چوي او نور حجرات تر تهاجم لاندې راسي او بالاخره ټول بدن په داسې شکل باندې. نو کله چې مرض شروع کیږي علائم درې ډوله دا سایر کی. په ځینې کسانو کې دا د خفیف یا متوسط شکل باندې علائم لري چې دا 80% ناروغان تشکیلوي، یعنی د دوی د بدن مقاومت ښه دی او د مریضي د سپک پیتیریږي نسبتا. 15% کسان داسې دي چې په هغوی باندې مریضي لږ شدیده تیریږي، کېدلی شي په هغوی کې سینه بغل پیدا شي، څنګ ته نور برونشیتونه یا نور د تنفس سیستم امراض ورسره پیدا شي. البته دې معنا دا ده چې د بدن مقاومت لږ ټیټ دی په دې کې لږ وخیم سایر کوي. او درېمه طبقه خلک چې دي چې هغه 15% هغه کې په هغوی کې ډېر شدید او ډېر وخیم سایر کوي، چې هغه کېدلی شي چې ادمي کفایي تنفسي رامنځته شي، یعنی سږی د تنفس کولو توان د لاسه ورکړي، په زړه باندې وایرسونه حمله کوي، په پښتورګو باندې حمله کوي، هغه نو بیا ملټي اورګن فیلر په نامه باندې، یعنی د مختلفو اعضا و عدم کفایه رامنځته کیږي، مختلف غړي دا خپل وظیفه د لاسه ورکوي، د مریض د فوت یا د مرګ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب وایرسونه
د ما اتیا فیصد یاد کړل، هغه میزان معمولا د دوه هفتو په جریان کې تقریبا دوه هفته تر څلور هفته پورې وخت نیسي چې دوی بیرته جوړ شي. او دغه متوسطه طبقه چې شدید سایر کوي، په هغوی کې د درې هفتو نه تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې تر څو مریض ښه شي. او هغه کسان چې هغوی ډېر شدید سایر کوي، هغه د دوه هفتو نه تر اتو هفتو پورې تر دوه میاشتو پورې کېدلی شي د مرض هغه شي په دې کې دوام وکړي.
ډاکټر صاحب وایرسونه خو نور هم شته، لکه د زکام بیلابیل نور وایرسونه، د دغه وایرس ځانګړنې له نورو وایرسونو سره څه توپیر لري؟
وایرسونه خو عمدتا دوه ډوله دي. یو هغه وایرسونه دي چې په خپل هغه کې ډي ان اي لري، یعنی جنټیکي کوډ ډي ان اي دی. او یو هغه وایرسونه دي چې هغوی آر ان اي وایرسونه دي. ډي ان اي وایرسونه هغوی دومره لکه د عادي د زکام وایرسونه چې موږ تاسو ګورو، هغوی دومره خطرناک نه دي او داسې یو مصیبت نه رامنځته کوي. ولی آر ان اي وایرسونه چې دي، هغه په هغوی کې موټیشن یا د جهش یا د تغییر جنټیکی تغییر هغه ډیر دی، یعنی دوی زر زر تغییر کوي، نوې تغییر پکې راځي. داسې مثلا و وایرسونه دي، دغه وام وایرس دی چې موږ دته نوول کورونا وایرس ویل کیږي، یعنی د کورونا نوې، یعنی په دې کې یو جنټیکی جهش یا تغییر راغلی دی. جنټیکی تغییر په معنا داسته چې دا نسبت د نور وایرسونو په نسبت باندې ډیر ساري دی، دا سرایت هغه ډیر دی. په دوه خبر باندې تاسو ګورئ اوس ټول دنیا تقریبا نیولې ده.
کوډ خپل د وایرس مانا ورکی او ان د نیو مانا، د نیو مانا ورکی او 2019 کال پورسته کی دا سکلکت شریسی ډیره زاته مننه مولوی صاحب فیضان، تاسو د ډاکټر صاحب سرګندونه واوري دي، خو معلومات یې ورکړل. تاسو باورونه موجود دي چې پټولنه کې مسلمانان دغه ناروغي نه نیسی، دا څومره واقعیت لري؟
بهم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الاسقام. ټول عزان دغه دعا زکی او تل دل ولی الله پاک دل مرزونه مختشفوله وساتي،
امين.
په پاکستان کې مرسیوی دي، توغي شهیدان دي، الله پاک دل وړي درجه ورخه کې او کورنۍ ته دي الله پاک صبر او جر او پرسه ته وحکت ورکو برخه کې،
امين.
ډاکټر صاحب وضاحت ورکړه، د ډاکټر صاحب وضاحت کې او د دې په تعقیب کې یو وړم چې یو ډیر مهمه خبره ته اشاره وکم او زه هم د ډیر عميق کړم. دا کرونا مرض پسترګو نیل دل کیږي، تشخیص کیږي نه، او ذرات هم پټ دي او مخفي دي. سړی نسی خامخای نسی، نو یا حلقوي سړی یا به په دې کې تدایو کې کله چې درته صحت یې حبسي. ام دا ډول دا بعض خلک په دې کې د سمخ وړه ګناه کړی ده، غټه مې نه ده کړی، دا وړه ګناه وکي او سترګې په پټ کې او بیا وسې څه فرق کوي؟ دا سي پری دي. نو دا وړه ګناه هم ام دسي سړی ام کولی شي چې حالات کې غم کېدې چې سړی بیرته توبه وسی دا پاک دي لندی نه دي سړی زده کی. نو مننه کوم ډاکټر صاحب دې خټې ته زموږ توجه کړم. نو راغله دا مرض د کورونا مننه کوم تاسو نه سي د عزیزانو د اوریدونکو هغه ذهنونو راخره کوي
دا موږ مسؤلیت ته
کورونا مرض ساری مرض دا راغلې ده. د کورونا مرض عذاب ده د الله پاک او دا یو فتنه او امتحان هم ده یا په مقابل د اعمالو کې او یا هم یو امتحان ده کېدای شي دا بعضې خلک وایي چې دا مرض خپور شوی له چین نه ده او د چین خلکو حرام خواړه خوړل نو دا مرض لیغونه را پیدا شو. دا خبره هم صحت لري اما دا چې سوریت کوي او ساري مرض ده او راځي له چین نه نور غربي کوفي هوادو ته ولاړ اسلامي هوادو ته ولاړ موږ ته دغه راورسېده نو له دې نه دا معلومیږي چې دا مرض جی پی جی نه درېږي او دا ساري مرض ده هر څوک نیسي. کچیر موږ تاسو وګورو چې دا مرض مسلمان او کافر وتیجني نو دا باران خدای الله پاک رحمت ده دا به تنه په مسلمانانو ووري په کفار دي نه ووري او کله چې دا ګلی ووري دا خدای غضب ده نو ګلی دې تنه په کافرانو ووري په مسلمانانو دي نه ووري یا ګمی راځي سړ راځي نور عذابونه نور مصیبتونه راځي. دنیا کې الله پاک ټول ته یو اندازه رحم و شفقت رب بخه کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو الرحمن الرحیم ترجمه کی مګورو د الله پاک رحمت په دنیا کې بل عموم په ټول یو شان ده. که الله پاک مسلمان به لولې کافر به لولې نو مسلمان ته وي خارج پروژې خو ژوند ور کولای کافر ته به نه ور کولای. نو خلک به د غبیزه تشویش او د بدای فکر او د بدای تحلیلونه لدان لری کی کڅوک به پروايي کی د دې مرض په مقابل کې او وایي چې زه مسلمان نه مانیسی. قران کریم فرمایي ولا تلقوا بايديكم الا تهلكه دخل هلاكت ده ځان هلاكت مور اچو حدیث کراجي حدیث کراجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا عمر تویلی و باور تویل سویدی نن کرونا ور تویل کیږي او پیغمبر اسلام وایي چې کوم سیمه کې د مرض د تعاون تخبور او ال تسوګزون کې لږه دې نه وزي او بل څوک دې هغه سیمه ته ګرځي د کور کورنۍ ال تبه دې نه وردي همدې ته بشارت کې قرنچین وایي.
بله
نو پیغمبر اسلام وړاندوینه کړی ده موږ ته ذهنتون اخلاص کړی دي داسې خلکو هغه دیني اسلامي معلومات کم دي نو لغونه دا وختمه کېږي چې دوی د خپل معلومات
مولوی صاحب دلته ته ښه ټکی اشاره وکړله دغلته داسې خلکو په هوای کم ده معلومات دینی معلومات کم دي که نور څه اهداف تعقیبوي
نو نه پیګو په دې باندې موږ هم نه پیګو ځکه چې انما الاعمال بالنیات دوی دا خبره په کوم حساب باندې کوي باندې خلک بنا بر عقده کله چې څوک یو خبر وکړي دغه خبره به نشي زغملې دغه خبره په مقابل کې غوړې شي مخالفت وکړي او ته هم الله پاک هدایت وکړي بعض خلک نه پوهیږي هغه چې زه مسلمان یم توکل په خدای ده او مې توکل علی الله فهو حسبه دا خو منو اما توکل په خپل څیر وکړي چې په دنیا کې طاعت او عبادت کې سره در ټول نیمګړچاو بیا هم توکل په الله پاک لور چې دې خدای پاک درمو نیمګړې طاعت او عبادت قبول کړي. پیغمبر اسلام تو اسلام ته یو کس راځي وخ اخلاص پری خود او حضور مبارک راغی نو د مبارک کرتیل سدا وخ دیول پری خود ول دی ونه تاړه نو غسر سم ما د خدای په توکل پری خود نو پیغمبر اسلام مرتیل سنا وخ دی اول ګوندک نی وی تاړه بیا د خدای په توکل پری دا نو مسلمان څه کوان ده چې خپل قیوی تدبیر ونیسی د مرسته دی پر چمتواله ولري
مننه مولوی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. ډاکټر صاحب محترم د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې دا دي چې تاسو په کورونو کې پاتې سید باندې مه راوځئ خو بیا هم لیدل کیږي چې د کابل په ګډون په یو شمیر لوی ښارونو کې د خلکو ګڼې ګونې نورې هم زیاتې دي.
اول خو دا مولوی صاحب چې کوم یادونه وکړلې خیر یوسف ډېر ښه نقطه ده د اشاره وکړه دغه چې باران په ټول ووريږي ګلې په ټول ووريږي ګرمي او سردي په ټول راځي دا خپل ډېر د حکمت نه ډک غدي اندرزونه دي سړی دي ته متوجه شي چې دا سند دی چې مسلمان او غیر مسلمان بلکې البته د عامه روغتیا عمده د دې مرض په کنټرول کې اساسي ټکي چې دي هغه دغه دوه درې خبرې دي. یو د دغه قرنټین دی قرنټین که څوک په خدای ایمان لري او که په ورسدي ساينس باندې ایمان لري دا ضروری دی حتمی دی د دې مرض د مهار د کنټرول لپاره د مخنیوي لپاره عمده خبره ده چې دی و انسان او د بل انسان ترمنځ د اړیکه پریشي قطع شي. البته معقد
دغه وخت کې چې د مرز خبرېدو په حالت کې تر څو پورې چې د انسانانو ترمنځ دغه رابطه قطع نشي دغه مرز هم د خبرېږي په څه خاطر باندې چې موږ تاسو د مرز په تعریف کې دا وایو چې د همگیر ناروغي دي ټول خلک نيسي همگیر مونږ یعنی په دې کې استثنا نشته دا وس په وهان کې هغه شوله وس خبرې د 28 ملکونو نه تیر شوې د ټولې دنیا ته خبر شوې دي بنان دا په څه خاطر مونږ چې دا دی وفر نه بلته د بلته انتقال شوې دي تاسو پوهیږئ چې په جنوبي کوریا کې په د دسمبر په یو ډیر شبه باندې یو واقعه ورته وایي د دسمبر یو ډیر شبه واقعه یو ښځه راغله لای وکلیسا ته په یو کلیسا کې 200 کسانو ته د وایرس انتقال کړو بنان تر څو پورې چې اجتماعات را مخې ونني ول شي اجتماع خپل د کلمات د اجتماع جمع ده
جمع
کېدل
ودغه
جمع کېدل ک دوه نفری ک درې ک پنځه ک لاسی چې جمع شول د مرس پکې خبريږي دا جمع کېدل کېدل شي په مکتب کې کېدل شي په ترکی کېدل شي مسجد کې مدرسې کې په ملي بس کې مثلا په یو واده کې په هر چیرې چې د دوه نډیر کسان دوا یا د دوه نډیر کسان مېسته کیږي دا د مرز خطر دو سبب کی نو که څوک په ځان رحم کوي په خپل کورنۍ باندې او په ټول انسانيت باندې رحم کوي دای باید دغه سپارښتنه چې د عام روغتیا د طرف اور کول کیږي چې دوی باید په کور پات شي غیر د هغو کسان نه چې ډیر مجبور دي مجبوریت جدا خبره ده که اگر ضرورت بود روا باشد به ضرورت چونی خطا باشد دینم دا چې مثلا د مونځ د مسجد تعتیل اول دی مثلا جماعت ته باید را نشي او تاسو ګوره چې په مسجد الحرام تقریبا د تعتیل په حالت کې د مسجد نبوي د تعتیل په حالت کې د خپل څه شی دی مسلمانان باید دین نه پوښتنه چې دا خبره مهمه ده تاسو په ټول عمر کې داسې واقع لیدل چې مثلا په مسجد الحرام یا بیت الله شریف څوک نه چلته طواف کوي د وخت په عمر کې د ست نه دی پیښې وی تقریبا په دغه موثر تاریخ کې مګر تاسو ګوره دي د مرس په خاطر باندې چې دا ویره دا یو خطر لري د فرد نه د فرد ته انتقالي بنانده باید اغشي خلک باید خبر جدي ونيسي یو قرنټین دو هم ډیر مهم اصل دي مرز پغه کې هغه پاکي صفايي ده خاصتا د لاسونو پاکي صفايي ده ز د خپل محترم اوریدونکو ته عرض کوم لکه سره کوم چې د اسلام مقدس دین په ایمان باندې ولاړ دی ایمان دی چې د شاوخوا ټول عبادت را سرخي کلمون د روزه د زکات عبادت حج د زکات هر څه عبادت چې موږ په دین کې لرو د ټول د ایمان په موجودیت کې اثر لري او ثواب پی مرتب کیږي کچیر ام دغه رقم په دغه مرض په وقایع کې لاس مینځل داسې مهم دی لکه ایمان په اسلام کې ساده شه بوي یعنی نو ټول شاید مثلا ماسک مهم دی فاصله مهمه ده نو
ډاکټر سبی د لپاره چې خلکو ته په هوای ورکلسی لاس مینځل ته جبري ضروری خبره وګڼله څه ډول باید لاس پری مینځل سي
لاس منزل باید د عام ښه خبره ده لاس منزل باید سپری نه منزل شي ګوره موږ تاسو په دغه جنې مراسم کې تاسو به لیدلی وي ځینې خلک فقط د لاس دغه ګوتې منځي نو لاس نه منځي فقط دغه ګوتې منځي نه دلته به مکمل تر مړوند پورې تر د لاس تر د غوغه پورې د لاس باندې دی ته دغه صاحب پورې لاس د 40 ثانیو د پاره کم تر کم 40 ثانیه دی 40 ثانیه معنا ده نه دی چې از زمین 40 ثانیه دی حد اقل یعنی کم تر کم باید 40 ثانیه صابون او اوبه تر څو چې خټول سوتو ته ورسیږي
معنی نه ډاکټر صاحب
لاس منځل نه مخکې زغوار عرض کوم
ته
لاس منځل نه مخکې نوکان اخستل ډیر مهم دی ځکه نوکان د ساحه ده چې الټا وایرس نو میکروبونه ټول الته د جراثیم ځای نیسی نو لکه څنګه چې لاس مینځل مهم دی نو کان اخستل هم حتی هغه
ډیر زیاته مننه
ډیر مهم دی د لاس مینځل نو ورسې یو مهم شی دی لاس وچول هم هم دومره مهم دی چې لاس باید وچی ځکه وایرس په مرتوبه سطح باندې ډیر سرایت کی انتقال خطر ډیر دی وچا چې لاس چې کله وچی یا دومره سرایت
مننه ډاکټر صاحب محترم مننه خټه کې ته اشاره وکړه دغه د جمعه ته یا جمع ته تاک پاړه باندې مولوی صاحب ته د ډاکټر صاحب خبرې اوریدلې په دې اړه باندې تاسو نظر څه ده
د جمعه نه مخکې د بلې خبرې ډاکټر صاحب غواړم چې از هم لږ تبصره وکړم د لاست منځ باندې موږ اکثره شایان بعضی خلکو ته بیان ورته و چې دا سنت ده او په دې کې ثواب ده خلک دا وایي چې زه دا دومره ثواب نه دوم یا څه پروا کوي خو سن د لاست منځ وروته ډوډۍ خوري لاست منځ دا وایي چې مال سونه پاتې دي چې شمه نه دی وهلي او یا هم دا وایي چې ما تازه یو د 100 کرم غسل وکړ بوري د لاس منځل څومره مهم دی وځ د ارسانو ثابت کړ پیغمبر اسلام فرمایي چې برکت او طعام الوضوء قبله او الوضوء بعده د ډوډۍ برکت په دې کې چې مخکې ډوډۍ لاس منځل سي بل ډوډۍ هم لاس منځل سي دا د مننه څخه خالي وس کلک ثواب ده. هر شي چې پیغمبر وايي په دې کې خامخا ډیرې ګټې دي او اضرار دفع کوي. راځو دې تاسو سوال په جواب کې چې جمعتونه ته ورتک مرز ټول خلک وس پوسټ وی دي چې نه پېدل هم وس پوسټ نه دا مرز ساري ده او خبرېږي او هر څوک نشي نو په سترګو لیدل کېږي نه دفاع شته نه امکانات شته مګر هغه وقایوي تدابیر چې یو فاصله ده او بل هم د ماسک استفاده ده بل د لاس منځل دي
پاکوالی ورته
او تعقیب او بل څه په جمعتونه کې ورتګ کېدای شي چې هلته مرض یا لچا سره راشي یا مخکې راغلی وي هلته پاتې شوی وي او بعض خلک په هغه باندې غونډول شي. وزارت ارشاد الاوقاف من حیث مرجع مسؤوله یو هم فتوا صادره کړې ده هم یې حکم کړی ده ځکه چې من حیث اولو الامر دولت کله چې خبرې کوي پر رعیت باندې اطاعت یې هم لازم ده خصوصا داسې مواردو کې څغه کې د ځان ساتنه ده او د ځان ساتنه فرض هم ده دلته به اتحاد د دولت سره تر وحده کوو په کې راځي په خاریاتو کې په مساجد کې دغه تشویش زخته زیات ده او سته نو په دې کې هم ایمانن هر مسلمان دی د خپل ځان ساتنې ته د خپل کورنۍ د خپل ټولنې بعض اوقات یو خلک یو وړکی شي ډیر قوي نسی ډیر اهلی سر کې اما هلته بیا لوی تاوان کوي. د جمع لمونځ سنت ده سنت مؤكد مخالفت لدينه سوفلك مگر منافق مبتل ده خبره کوي اما کله کله معاذير من سرزي هغه معاذير ده دغه سنتات لمن جاي راي دي خپل کور کې الملزكي لي وګمرو معاذير یو هم دغه مرض ده دا مرض مهلكه ده او حتى سري والجاي جمعه تدي نه دي مرض دي اساسي ودلته دي ځان ساتنه فرض ده طول عيزان هو دوال دي د جماعت له تګنه پرهیزو کې په کور کې د خپل منځونو کې خو اما بیا هم د ټیکټ ته ټینګه اشاره کوم چې توای دارالعلوم دیوبند او نور علما په دې باندې ټول قائل دي او وایي چې د جماعت دروازه دي نه تړل کیږي اذانونه دي نه بنديږي په جماعت کې امام سته مؤذن سته اذانونه دي دوی کوي اذانونه دي دوی کوي بیا په اذانو کې دي غږ وکړي لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کابل چې باران شدید او د جماعت چت نه دلو یا بغاو چې تصلو فی رحالکم تاسو خپل منځونه په کورونی کې وکي ام تاسو وضعیت په دل تراغلې ده چې تشویش ستا مرض خبريږي مؤذنین دې په مساجد کې غلګي چې او خلکو اذان وسو اما تاسو د خپل منځونه په کورونی کې وکي دا غږ به باید وسی ام دا نه په مساجد کې ام دا اوس موږ په کابل ښار کې په حدود 2000 جمعه لرو هر مسجد نه د لسکر لزرې دې دا غږ پنځه وخت اذان کې د وسی رسنۍ خو غږ کوي رسنۍ خپل ادای مسئولیت کوي اوس داسې وخت راشه درې چې ټول خلکو دین ته مخ کړی او اکثر خلک وایي چې جمعه طاعت او عبادت دا به ترک نشي نو اضافه خلک ټول د علماء خبرې
ته وایي مننه مولوی صاحب
مننه څنګه دا هم وایي علماء دا مسئولیت واخلي او خلک باندې غږ وکړي ځان وساتي لمزونه په کورونه کې وکړي او دغه به هم ثواب وي او هم به ادي مسؤلیت وي.
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دغه ناروغي راغلی په افغانستان او په نړۍ کې راغلی خو یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي څه کول پکار دي تر څو پرې د رواني فشارونه راکم سی او دغه ناروغي نه انسانان ځان وساتي؟
اول خو زه د مولوی صاحب خبر سره مختصر یو اضافه وکم.
مهرباني.
چې دغه وایرس اکثرا د دینی جوامعونه متاسفانه په دنیا کې خپور شوی دی. کوریا جنوبی کې د کلیسا نه خپور شوی دی. ایران تاسو ولې دی چې د قوم نه چې د مذهبي خار دی ولته زیارتونه د مسایل دی دوه ځای نه خپور شوی دی. ایتالیا کې عین شکل دی د کلیسا اولین غیب د کلیسا نه شوی دی. حتی په اسرائیل کې داسې ما خبرونه اوریدل چې دوی هغه کسان چې وګړي د دوی داسې راو يهوديان دي وګړي د تیبي سپارښتنه ته دومره توجه نه کوي. حکومت به زور په دې باندې په اصطلاح قرنطین تطبیق کړی دی. نو خدای نه خواسته داسې نشي چې د موږ دینی جوامع د دې مرض په هغه کې د سرایت او سبب هغه شي الله دې داسې نه کوي چې د خلک همکار شي. او په دې خبره ته چې تاسو سوال
دا سوچ یو ډول رواني فشارونه زیات کړي دي.
د رواني فشارونو په اړه کې خود اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ ټول باید انسانان په دې خبر باندې ځان پوه کړو چې ژوند څه شی دی. اصلا ژوند داسې چې کله ژوند کله خوشحالي ده، کله غم دی، کله صحت دی، کله مرض دی، کله شتمني ده، کله فقر دی. کله انسان په ډېر لوړ موقف کې، کله په ډېر ټیټ موقف کې. عملا موږ تاسو ګورو، نو هغه شاعر وایي چې داسې سل خزانه راغلل، داسې سل سپرلي تیر شوي، دغه عمر د جهان دی، کله څنګه کله څنګه، که همیشه په یو حال و بیا یې وګڼه چې خدای دی او کنه چېرته انسان دی، کله څنګه کله څنګه. نو حوادث په انسان باندې راځي. حتی د روانشناسي علما وایي چې دغه څلور حالت چې په ونه باندې راځي، په زراعت باندې، دا په انسان باندې هم راځي. ونه یوه ورځ موږ تاسو ګورو چې هېڅ شی نه لري، بله ورځ شګوفه لري، بله ورځ پاڼې کوي، میوه کوي، شاخونه یې ډکېږي، بله ورځ میوه ورته اخیستل کېږي، پاڼې زیړېږي، بیا هېڅ شی نه لري. دغه یو سایکل دی. نو ژوند کې په مجموع کې موږ باید داسې حوادثو ته آمادګي ولرو. دا یوه خبره تر ټولو مهم. دویم دا دی چې کوم دلته ویره په کار نه ده، بلکې احتیاط په کار دی. د ویر او د احتیاط ترمنځ دلته یو څه فرق دی. احتیاط څه معنا؟ که موږ دغه هدایات چې موږ ته الله او د الله رسول او د موږ مهربانه ډاکتران د توصیه کوي، که چېرې موږ دا عملي کړو، په هغو باندې په اصطلاح عمل وکړو، زه کاملا باور لرم چې انشاءالله د هغو نه موږ تاسو ساتل کېږو. نو فقط همدغه خبره ده. په دې حالت کې ځان په کار باندې مصروف کړو. عمدتا ډېر مهم هغه دا دی چې بېکاره پاتې نشو، ولا په کور کې هم وو مطالعه یو ښه کار دی. یو سالم مصروفیت د ځان لپاره ولرو، اجتماعي اړیکې د ټلیفون د لارې دوستانو سره ولرو چې د خپل پرونی ثبات کې یو ډېر ښه تاثیر لري. که څوک وکولی شي چې سپورت او مثلا فزیکي فعالیت وکړي، دا تر غوره بهتره خبره ده. څنګ ته که رژیم غذایي دې مسایلو ته توجه وشي، دا ډېره ښه خبره ده. او په عباداتو کې خپل رب ته، خپل خدای ته، الله ته رجوع کړو. واقعا زه دا خبره غواړم وکړم چې دا یو عذاب دی، یو بلا ده. تاسو فکر وکړئ چې که چیرې داسې یو غټ ډایناسور وای چې هغه مثلا یو کیلومتر اوږدوالی درلودلی او هر ورځ زر زر انسانان
خوړلی،
نو موږ به دې ته بلا ویلی وه؟ که نه. دغه وایرس دی مونږ ته په مینیمایز شکل باندې، په وړوکي شکل باندې، د ورځې درې زر زر انسانان د بین وړي. پس عذاب دی، بلا ده. مګر الله موږ ته عقل راکړی دی او د ځان ساتلو وسیله موږ ته بیان کړی دی، چې هغه عبارت هغو اهتماماتو نه دي چې تر موږ ته ویایي چې قرنطین دی، لاسونه مینځل دي، افتل صحه ده، فاصله مراعات کول دي او نور نور دغه هدایات دي. که چیرې موږ دغو هدایاتو ته توجه وکړو، انشاءالله موږ په دې باندې ایمان لرو چې
ډیر زیات مننه. د کابل د دنیا عالمانو د شورا د رئیس مولوی عطا الله فیضانی او په دینی چارو کې د عام روغتیا وزیر له سلاکار ډاکټر محمد عارف عرفان نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته راګډون کو. درنو اوریدونکو، تربیه ښې چاره.